السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په ملک د روانو سیاسي حالاتو، په کوټه کې د خبريالانو د احتجاج پر اقتصاد د احتجاجي ناستو د اثراتو، د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو او د فاټس د کونکو ته د مفت تعلیم په حق لا به رپورټونه واوري. نور رپورټونه او تبصرې هم لرو، خو اول خبرونه له انیسا اجمل نورو. السلام علیکم. اول دا خبرونه سر ټکی. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د پارلیمان او د آئین په بالا دسته به هیڅ سمجوتا نه کوي. په پیښور کې د صحت کارکوونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو پر ضد احتجاج کړی او سپینې ماڼۍ د هغه امریکایي د مړینې خبر منلې چې ویل کېږي په شام کې د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې تر څنګ جنګېدو. او ست خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پارلیمان او د آئین په بالا دسته به سمجوتا نه کوي. نوموړي نن د قومي سملې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومتونه زی او راسي، خو باید جمهوري نظام پر ځای وساتل شي. وزیر اعظم د خبرو په وخت د سیاسي ګوندونو لخوا د جمهوریت د ملاتړ کول هم ستاینه وکړه. ویل چې د جمهوري نظام د ختمولو لپاره به چاته هم اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په مخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجي ناستې دوام لري. په اسلام آباد کې د حکومت او د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو هم نن سرته ورسېدو. په ډیره اسماعیل خان کې پولیس چارواکي دعوه کوي چې نن یې په یوې ځوابي کارروایۍ کې د طالبانو یو قومندان وژلی دی. پولیس چارواکو له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دا طالب قومندان ولید اکبر نومېده چې د اهل تشی په یو جلوس د برید په تور نیول شوی و. د ډیره اسماعیل خان په مرکزي جیل کې بندي و، خو تیر کال د طالبانو لخوا په دغه جیل د برید وروسته طالبانو له ځان سره بوتلی و. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار کې نن چاودنه شوې چې پکې وطن زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال لیډیو ته وویل نن د بهسودو ولسوالۍ اړوند خیالي کلا سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې و عام وګړي ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو بیان سبیح الله مجاهد وایي چاودنه د دوی ملګرو په پولیسو کړې چې لامل یې اته پولیس ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په وستلو مجبور کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د دغې کمیټې مشر نثار علي خان ویل
حکومت پاکستان ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے پر زور مطالبہ کرو چې تاسو د سکول نه کده خلک وباسي د دې لپاره متبادل انتظام وکړه. نو انا د خلک د سکول نه اوسې بل خبره ده چې زمونږ دوانوي زرا خندانونه د شمالي وزیرستان نه متاثر شوي دي. دلته کې راغلي دي په هغه کې 25 زرا خندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي، هغه ته نه راشن ملويږي او هغه ته نه پیسې ملويږي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک دا مهال د بنو خوش سیمو په سرکاري سکلینو کې اوسیږي. په پېښور کې نن لیډي هیلت ورکرز او د روغتیا محکمې کارکوونکو د یوې احتجاجي لاریون پر مهال ویلي دي که د حکومت لخوا ورته په وخت تنخواګانې ورنه کړل شوې نو دوی به په ټوله صوبه کې احتجاج وکړي. په احتجاج کې شامل د روغتیا یوې کارکوونکي قاضي مسرت مشال لیډیو ته نن وویل
نو هغه مونږ نه 12 روزه ډیوټي یو اغستې وا به مونږ نه 2 روزه ایکسترا نو 14 روزه هغه کړی دی. نو 19 مہینہ دا مهم شوه دی او خسره مهم شوه دی. اوسه پوری دغه پیسې نشته، پهلو درې میاشتو تنخواه نشته، پاسه به د میزل پیسې هم دی دوبند کینو. اخر به مونږ دا بلونه چرته نه ورکو.
د روغتیا دغه کارکوونکي وایي د تنخواګانو د نه ملاوېدلو وجې له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. باید چې حکومت د دوی غوښتنې پوره کړي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي. د اعلان تېر ورځ په اسلام آباد کې د سینټر عبدالنبي بنګش په مشرۍ کې په یوې غونډه کې وشو. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې دوی ته دا مهال علامه اقبال اوپن یونیورسټي دا باور ورکړی دی چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به وړیا تعلیم ورکړي. د افغانستان لسمشر ویاند امل فزی وای چې لسمشر کرزی با پراتلین کې نه کې د برتانی د ویلز د نیټو په غونډه کې ګډون نه کوي. د امل فزی په وینا د لامل د امریکا سره د لسمشر کرزی اختلافات دي. پرون د رائټرز خبري جان سره په خبرو کې امل فزی ویل چې واشنگتن سره د حامد کرزی اختلافات د هوا د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د افغان ځواکونو د ضرورتونو نه پوره کولو لوجې دي. خو فزی دا هم ویل چې د ویلز په غونډه کې به نوی لسمشر او یا د کرزی د موجوده انتظامی کوم غړی ګډون کوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. سپینې ماڼۍ د هغه امریکایي د مړینې خبره منلې چې ویل کېږي په شام کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې تر څنګ جنګېده. تېره ورځ لړپړو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ډګلاس مک آتر مکین د اسلامي دولت ډلې لپاره جنګېده. دغه ډلې د عراق او شام د خاورې ډېره برخه تر کنټرول لاندې نیولې وه. مکین لس کاله وړاندې مسلمان شوی و. د رپورټونو له مخې د اګست په 24 د جګړې پر مهال ووژل شو. پرخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا سربیره و نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملیشو سره په فوري توګه د وسلو او سامان د ضروري مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. کوردي ملیشو ځواک د محل د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره په جګړه بوختي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل تېره ورځ ویل برطانیا، کینیډا، فرانس، البانیا، ډنمارک، کرواشیا او اټلي هغه هیوادونه دي چې له کورد وسلوالو سره په فوري توګه پوځي مرستې کوي. اور اسے خبر ده چې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو وای د هواد په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د شخړو د هوارې په هدف د یوې فوري دسبندې په پلان کار کوي. د سرګندونی روسو لاغې کیږي چې پوروشینکو پرون په مینسک کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. پوروشینکو له پوتین سره 2 ساعته مخامخ خبرې سختې او پیچلې وې او بللې، خو وی ویل چې ټولې خواوې له استثنا پرته په کلکه د کیف د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. او اوس په نړیوال کرنسی ایکسچینج مارکیټ کې د نورو کرنسو په مقابل کې د پاکستانی روپے د ارزښت او د موسم حال.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغزل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ او په 0.60 پیسې اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ او 0.50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1.40 روپۍ او 0.50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 0.20 روپۍ او 0.10 پیسې او په 0.50 روپۍ. یو د عرب امارات درخم په 0.10 روپۍ او په 0.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3.50 پیسې اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن مازیګر ماښام بنو او کوټه کې د سیلې سره د باران امکان دی او په خبر کې د وریځو خورېدو سره د لږ باران امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تعین او پارلیمان په بالادسته د سمجوتې د نه کولو خبره کړې ده. معلومات په اوره بلخوا په کوټه کې خبريالانو د امریت پر ضد او د جمهوریت په حق کې مظاهره کړې ده.
امریت امریت جمهوریت نه مداخلت نامنظور جمهوریت نه مداخلت
نامنظور. په پیښور کې لیډی هیلث ورکرانو د تنخواګانو د نه میلاویدلو خلاف احتجاج کړی دی.
خسره مهم شوه ده اوس پوری دغه پیسې نشته. پهلو درې مشتو تنخواه نشته. پاسه به د میزل پیسې هم دي دوبند کینو. اخر به مونږ د بلونه چرته نه ورکو. دا د کور اخراجات دي زمونږم بچی دي.
د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټه په هنتونو ته ویلي دي چې د پاټه زده کوونکو ته د مفت تعلیم سهولت برابر کړي.
مونږ د آی ڈی پیز د نات او د رستانو مثال ټوب نات او د رستانو مثال لري. هغه نه مو قسم نه اخلي او د خله بم وکړي. اینا مې خپل خو نه وستي پټې مو وې چې بالکل مونږ د امپلیمنت کو.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانې مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفی کېدلو له غوښتنې سره د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې دوام لري. نواز شریف نن د قومي اسمبلی په اجلاس کې ویلي دي چې د پارلیمان او آئین په بالادسته به هیڅ سمجوته نه کوي. نوموړي د جمهوري نظام پر ځای د ساتلو خبره وکړه. بلخو د پاکستان سپریم کورټ په خپل بوري حکم کې ویلي چې شارع د سور د سبا پورې خالي کړل شي. په عین حال کې متحده قومي موومنټ له نواز شریف سره ملاقات کړی دی. تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
سپریم کورٹ شارای دستور تر سبا پورې په مکمل توګه د موټرو او خلکو لپاره د خالی کولو حکم ورکړی دی. بلخوا د متحده قامی مومنت ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې پکې ورسره د ملک په موجوده سیاسي صورتحال خبرې اترې کړې دي. نن د چیف جسټس جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې پنځه رکنی بینچ د ممکنه آئین په ضد ګام نه متعلق د کیس اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال اټارنی جنرل د درنو نه متعلق حکومتي جواب داخل کړو. په دغه مهال د بینچ غړي جسټس ثاقب نثار وینا وه چې موږ څوک د احتجاج نه نه منې کوو، خو د خلکو بنیادي حقونو د خیال وساتلی شي. وروستو عدالت په خپل عبوري حکم کې وویل چې پارلمان او سپریم کورټ ته راتلونکي لاره د سبا پورې په مکمله توګه خالی کړی شي. دې ترڅنګ د متحده قامی مومنت ډلې نن د وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته فاروق ستار مطبوعاتو سره خبرو کې وویل صدا سے پیشکش پکار دی چې دا مسله هوار شي. نن ورځ ډیره مهمه ده او دا دواړه ډلې چې دا وخت درنه جاری ده، نو حکومت دې دوی راضي کړي. څنګه چې پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات روان دي، که دغه شان په اعلی کچ د پاکستان عوامي تحریک سره هم مذاکرات وشي، نو موږ ګڼو چې اوس هم وخت شته چې معامله به په خشان هواره شي. او موږ د وزیر اعظم هم شکر گزار یو چې هغه زموږ خبرې واوري دي، او موږ ته محسوس شو چې هغه هم د اخلاص سره تیار دي چې دا مسله حل کړی شي. د غشان بیګا د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د سینیټر اسحاق ډار، پرویز رشید، صاد رفیق او زاید حامد مشتمل حکومتي ټیم د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، جاوید هاشمی، جانگیر ترین، پرویز خټک، اسد عمر او عارف الوی سره مذاکرات وکړل، کوم چې بې د څه نتیجې ختم شول. د مذاکرات وروسته پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی مطبوعاتو ته وویل چې حکومت سره مذاکراتو کې ډیډ لاک برقرار دی، البته دواړه کمیټو د خبرو اترو لړۍ په برقرار ساتلو اتفاق کړی دی او نن به د دواړو ډلو ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات کیږي. دغه شان د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ماخوستن په درنه کې ګډونوالو ته وویل چې مسلم لیگ نن د پخوانی چیف جسټس په مرسته په انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلي کړې ده، او د درغلۍ په ضد به زموږ د پورم نه احتجاج تر هغه وخته جاری وي چې تر څو وزیر اعظم استعفا ورنکړي. د عمران خان درنې سره په خوا کې د پاکستان عوامي تحریک درنه هم په شهرای دستور دوام لري، او د روانې میاشتې په 15مه نیټه د یاد شوي ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری حکومت ته د 48 ساعتو الټیمیټم ورکړی وو، کم چې نن ماښام پوره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، د ګوند مشر عمران خان له هغه غوښتنې سره اختلاف لري چې د ګوند غړي به هم په قومي اسمبلی او په صوبای اسمبلی کې د ساکونه استعفا ورکوي. په پیښور کې د یاد ګوند قومي اسمبلی غړي ګلزار خان په خبره په صوبه کې د پی ټی آی یو لس غړي په قومي او صوبای اسمبلی کې د استعفا ورکولو سره اختلاف لري، خو بیا په هنګو کې د یاد ګوند قومي اسمبلی یو غړي ویلي دي چې د یو څو کسانو نه علاوه ټولو روی استفاغانه د قومي اسمبلی سپیکر ته ورکړی دي. لا پیښور د مشال ریډیو خبريال خالد خان ریپورت لري.
دا اسمبلیانو نه د استعفا په حق لا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی زنغړو د خپل ګوند مشر ته دغه یو شرط وړاندې کړی دی چې د پښتونخوا اسمبلی نه به هم د تحریک انصاف غړي په یو وخت استعفا ورکوي. پیښور نه د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان او د سوات نه د تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن خپل ګوند مشر سره د استعفا په معامله د اختلاف وروسته د نوخار ان شپږم قومي اسمبلی غړي راج محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کله هغه د خپل حلقې خلکو او پارټي تنظیمونو سره سلا مشورې نه پس په ختمي فیصله کوي. دا پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي ګلزار خان ادا کړی دا چې دا خیبر پښتونخوا نه د دغه ګوند یو لس غړو په دې شرط د خپل ګوند مشر عمران خان سره اختلاف کوي چې دا قومي او ټول صوبایي اسمبلیانو نه به په ګډه استعفا ورکول وی. خو بیا د هنګوز لینا د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي خیال زمان اورګزه وای چې د یو څو کسانو نه علاوه د دوی ټولو ملګرو د خپل ګوند مشر په وینا استعفاګانې قومي اسمبلی سپیکر ته وړاندې کړې دي.
موږ استعفا گانے آلریڈی ورکڑی دی ماں پخل جانی ورکڑی دا میکسیمم شریف جی کو بیگا کوم نیوز دی دو درے کا سپاتی دی ابو مکی نور ٹولو ورکڑی دی استعفا
دا چی خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا تحریک انصاف گنگلی استعفا ورکول تا تیار دی نو پ جواب کے دا نوخارنا دا تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غلی قربان خان وای چی پدیکلا دوی لا سے فیصلہ نہ دکڑے خود د پیوانا استعفا دا مسئلے حل نہ دے پختونخوا اسمبلی کے مخالف گندنو دا وزیر اعلی پرویز خٹک خلاف دا عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی چې مقصد دی دا صوبائی اسمبلی تحلیل کولو یا ماتولو نه بچ کول دی خالد خان مشال ریڈیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په هکله یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په ملک کې د حکومت پر ضد د روانو لانګ مارچونو او د هغې د ممکنه نتیجو په اړه بحث شوی دی. ورځپاڼې لیکي روانو حالاتو ته په کتلو سره دا امکان زیات دی چې د حکومت ضد مظاهرې په خونړیو نښتو کې بدلې شي. دا چې څنګه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې لیکوال فاروق سلیم لیکي چې په پاکستان کې د اګست 14 نیټې راهیسې د شروع شوو لانګ مارچونو نتیجې څه هم کېدی شي. دا امکان زیات دی چې په کوڅو کې شروع شوی تحریک په نښته کې بدل شي چې نښته خونړی هم کېدی شي. د لیکوال په خبره د خبرو اترو له لارې د یو سیاسي حل امکان هم کم لیدل کېږي. لیکوال لیکي دا وخت د مسلې دوه غیر پوځي لارې دي، یوه د پولیسو او د لانګ مارچ د ګډونوالو ترمنځ نښته او یا د مظاهره کوونکو او د مسلم لیگ نون د پلویانو ترمنځ نښته. سپریم کورټ د سیاسي حکومت د ګټې لپاره په یو سیاسي شخړه کې مداخلت کړې دي چې سیاسي حکومت د عدالتي مداخله د خونړۍ نښتې لپاره د اجازت په توګه استعمالولی شي. لیکوال درې پوښتنې راپورته کوي، یوه دا چې آیا پولیس د لانګ مارچ کوونکو سره د مخامخېدلو صلاحیت او ژمنتیا لري که نه، بله دا چې آیا مسلم لیگ نون د لاهور د ماډل ټاون په شان دویمه پیښه زغملی شي که څنګه، دریمه دا چې آیا حکومت د پوځ د خاموشې منظورې بغیر پولیسو ته د کاروای حکم ورکولی شي او که څنګه. لیکوال لیکي دا وخت د منتخب حکومت ریټ کمزوری دی چې د ریاستي اثر یوازینی اعلی پوځ دی چې د نیغ په نیغه مداخلت نه ځان لري ساتلی دی. د لیکوال په خبره د پوځ مخامخ څلور لارې دي: مداخلت نه کول، د حکومت په استازیتوب مداخله، ور د مخې ګام اوچتول او یا په هغه صورت کې مداخلت کول چې د یوې ټاکل شوې سرې کرښې نه واوړېدل شي. لیکوال لیکي تاریخ ګواه دی چې پوځ کله د مداخلې نه لرې نه دی پاتې شوی، نو ځکه پاتې درې صورتونه مخې ته راتللی شي. تاریخ دا هم ښایي چې پولیس په ولسي چې د خپل تاثر په حقله ډېر محتاط دی، نو ځکه د هغه سیاسي حکومت په استازیتوب کله هم مداخله نه کوي چې شهرت یې دا وخت کم دی. لیکوال لیکي د وارد مخې ګام پورته کولو به دا معنا وي چې سیاسي حریفان به نور وخونه لري او مقصد باید د خونړیو نښتو مخنیوي کول وي. دې کې دوه صورتونه ممکن دي، یا خود ټول سیاسي مخالفین کورونو ته ولېږل شي او یا یو حریف. لیکوال لیکي دا چې د پوز لپاره سره کرخه څه ده، هغه به پوز ته معلومه وي. خو که سیاسي ډلې د خونړیو نښتو اجازت ورکړي، نو د پوز مداخلت ته لاره هوارولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په کوټه کې خبریالانو د جمهوریت په حق او د امریت پر ضد لاریون کړی. د دې صوبې د اسمبلی ودانې مخې ته شمع هم بلې کړې دي. د خبریالانو په دې لاریون کې د اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او ځینې نور غړي هم شامل وو. زموږ خبریال خدای نور ناصر پر رپورټ لري چې د امریت پر ضد د جمهوریت په حق کې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیلېږي.
دا د کوټه د خبریالانو شعارونه دي چې د سه شنبې په ماښام یې د ډیموکراسۍ په حق په یوه لاریون کې ورکړل. د برقي او چاپي رسنیو یو شمېر خبریالانو د کوټه له مطبوعاتي کلب څخه بیا تر بلوچستان اسمبلی پورې لاریون وکړ او د اسمبلی مخې ته یې له ډیموکراسۍ سره د یووالي لپاره شمې بلې کړې. کله چې د خبریالانو دا لاریون د اسمبلی مخې ته ورسېد، نو د دغې اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او د اسمبلی ځینو نورو غړیو هم له خبریالانو سره د ډیموکراسۍ په حق شعارونه ورکړل. تر دې لاریون وروسته په بلوچستان اسمبلی کې ځننه د اپوزیسیون ګوند جمعیت علما اسلام فیډلې مفتي ګلاب له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د طاهر القادری او عمران شاته څوک ستا چې دوی ورځ تر بلې نور هم پیاوړي کیږي.
موجوده سیاسي بحران سب کو پتا ہے
روان سیاسی بحران ټولو ته معلوم دی چې د دې دواړو د شا لخوا ملاتړ شته. دا باید معلوم سي چې دا ملاتړ یې څوک کوي. دوی د همدې ملاتړ له وجې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. د دوی په موقف کې سختي راځي او په خپلو تقریرونو او رویو کې هم سختوالی راځي. دا هر څه د ډیموکراسۍ ضد کار دی چې دوی شروع کړی دی. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی، مفتی ګلاب او د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د خبریالانو د دې لاریون ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی په څیر د بلوچستان خبریالانو هم تر ټولو لمخه د ډیموکراسۍ په حق ژغ پورته کړ. عبدالرحیم زیارتوال بیا له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ضد درېدل خپله له پاکستان سره د غداري په څیر دی.
ګورنمنت کې تبدیلی کا وزیر اعظم
د حکومت د بدلیدو، د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د استعفا، د صوبایي او مرکزی اسمبلیو د ختمیدو یو طریقه کار په آئین کې موجود دی. له هغه طریقه کار چپ څوک چې هم د دې پر ضد کار کوي یا یې د خرابولو هڅه کوي نو دا د پاکستان له آئین سره د غداري په څیر دی. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د پاکستان اوسنی سیاسي بحران ته په پام سره د ډیموکراسۍ په حق او د امریت پر ضد لاریونونه او جلسې کړي دي چې ملاتړ یې د دغې صوبې ټولو مدني ټولنو هم کړی. د نور ناصر، مشال راډیو، پاکستان.
په پاکستان کې د تیرو څو نو حکومت ضد احتجاجونو بې باور سیاسي وضعیت د هیواد پر کاروبارونو هم اغیز کړی دی. په کراچۍ ښار کې د سبزیانو او میوو کاروباریان وایي چې کاروبارونه د احتجاجي ناستو او مظاهرو له وجې له سخت زیان سره مخامخ شوي دي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په تیرو 15 ورځو کې د پاکستانی روپی په ارزښت کې 4% کمی راغلی دی چې له امله یې اوس مهال د یو امریکایي ډالر نرخ له 102 روپو څخه پورته شوی دی. کارپوهان وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې، د پاکستان دننه سیاسي حالات او د دې ترڅنګ قسمه قسم اوازو د پاکستان د روپی په ارزښت اغیز کړی دی. کراچۍ کې د پاکستان د صرافانو د اتحادیه مشر ملک بوستان په دې اړه مشال رډیو ته وایي په هغه ورځ ډالر 2 روپۍ پورته شو کله چې په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي ریډ زون ته ننوتل. د هغه راورستو د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو دی. سمو د وړاندې ډالر 98 روپو ته راښکته شوی وو. اوس یو امریکایي ډالر د 102 روپو څخه زیات نرخ لري او لای هم نرخ په ځای نه دی ولاړ. د ګولې یا دوشنبه په ورځ نړیوال بانک له مرکزي او د سین صوبې له حکومتونو سره د پرمختیايي پروژو لپاره څه د پاسه د 6.5 کروڑ ډالرو معاهده لاسلیک کړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که په پاکستان کې اوسنی سیاسي فضا دوام ولري نو دغه مرستې هم د روپۍ د ارزښت په استحکام کې مرسته نشي کولی. د اقتصادي چارو کارپوه قیصر محمود په دې اړه وایي زما په خیال د دې مرستو اثر په اوس وخت کې د پاکستان په اقتصاد یا د روپۍ د ارزښت لپاره ګټه نه لري، ځکه چې نړیوال بانک چې کله پیسې ورکوي نو ټولې په یو ځای نه وي بلکې د قسطونو په شکل کې وي او هغه هم د پرمختیايي پروژو د ارزیابي کولو د عمل وروسته ورکول کیږي. د اقتصادي چارو یو بل کارپوه قیصر بنګالی وایي د ډالر د نرخ د زیاتېدو سره هغه شیان چې پاکستان یې له بهرنیو هیوادونو څخه اخلي د دې نرخونه زیاتېږي. د هغه په وینا تیل پاکستان له بهرنیو منډیانو څخه اخلي او د تیلو د نرخ د زیاتېدو سره د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو اثر پرېوتلی شي. دی وایي چې د کومو شیانو اخیستل زیات شي نو د دې نرخونه اوچتېږي. په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو له وجې زیاتره کاروباریانو خپلې اساسي ډالر ته اړولي دي او په دې توګه د ډالر اخیستنه او د دې نرخ زیات شوی دی. د قیصر بنګالی په خبره د ډالر په نرخ کې د زیاتوالي اغیز سمدس په عامو خلکو نه پریوزي، خو که دا نرخ همداسې اوچت پاتې شي نو د دې څخه عمومي ګراني راتللی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د زیارت تورځي خبرونه
اتلان
په پاوکم 11 بجې،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجې،
د مشال فنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجې،
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسه 3 بجې. په پیښور کې د صحت له محکمې سره خزینه کارکونکو او د حفاظتي ټیکو او واکسین او د محکمې سره تړلې نورو کارکونکو په مظاهره کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل بقایا جات ادا کړي. دوی وایي چې د مې په میاشت کې دوی ته شری په کمپین کې څوارلس ورځې کار کړی، خو هغه پیسې تر دې دمه دوی ته نه دي ورکړل شوي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له دغو مظاهره کوونکو سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
جی زمانم قاضی مسرت دے او ز لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہے. خسرہ مویم شوی دے اوسا پوری داغی پیسی نشتا، پہلا دری میشتو تنخواہ نشتا، پاس بھی دادا میزل پیسی ہم دی دو بند کنو، آخر با مونگ دا بلونا چرتا نور کو، دادا کور اخراجات دی زمونگم بچی دی. دا سنگا حکومت دے تحریک انصاف نومے پی غیر دے اخپلا ناز دی علتا اسلام آباد کے
زماجی سید مبارک شاہ نوم دے وائس پریزیڈنٹ پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ پشاور دا ضلع پسط آبانی ڈسٹرکٹ پشاور چکم فنڈ دے جی اگر 3 کروڑ روپے فنڈ دے اور دا صوبے پسط چکم دے دا 47 کروڑ روپے دی. کزمونگ دا مسئلہ پیو ہفتہ کے حل نشوا، ددے احتجاج سلسلہ با انشاءاللہ پورے صوبہ کے خوری گی اور ددے تمام تر ذمہ داری چکم دا اب حکومت باندھی.
زمانوں صداقت جہان دے سی ڈی تے کالے لے چسم پدی پلیٹ فارم ددی دا پارا جمع شو چے دا خدے خاطر رکے دا بچی چکم دی دا ڈیر غریب بچی دی دا مونگا راویس تم ددی روپے دو دا پارا دی اور دوی دا پارا دا کم روجا کم دگا چے پدی تیر شو کم از کم زمون دا ہیلتھ دگنا ہر قسم بائی کاٹ دے.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 521 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي تر هغه وروسته د شمالي وزیرستان ماشومانو ته د مفت تعلیم ورکولو اعلان وکړ چې په پاکستان کې د لوړ زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټه په ملک ټولو پوهنتونونو ته ویل چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د مفت تعلیم سهولت ورکړي. په اوپن یونیورسټي کې د لسم جمعات نه واخله تر پی ایچ ډی پورې د فارټ زده کوونکو ته د مفت تعلیم ورکولو فیصله شوې ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ اورو.
د سینټ د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي په شمول د پاکستان نور یونیورسټانو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان بې کور شوو طالب علمانو ته د وړیا تعلیم بندوبست وکړي. په کومه چې په ابتدایي توګه علامه اقبال اوپن یونیورسټي اعلان وکړو چې د شمالي وزیرستان طالب علمانو ته به د لسم نه تر د پی ایچ ډی پورې وړیا تعلیم ورکوي. دا فیصله د نه پورس په اسلام آباد کې د سینټر عبدالنبی بنگش په مشرۍ کې په یو غونډه کې وشوه. مشال ریډیو سره خبرو کې سینټر عبدالنبی بنگش اوی چې دوی ته په لومړی پړاو کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي د وړیا تعلیم باور ورکړي او دوی کوشش کوي چې د پاکستان په ټولو کالجونو او پوهنتونونو کې قبایلی زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکړي شي.
دا سپیسیفیک موږ د آی ډی پیز د نارت وزیرستان او څوک نارت وزیرستان د مسایل لري هغه نه به فیس هم نه اخلي او د خلا به هم ورکړي. نو دا خبره شوې ده او د الله په فضل سره موږ په کومه علامه اقبال اوپن یونیورسټي هغه ټایم بالکل مونگ بزا امپلیمنٹ کو خدا بٹور یونیورسٹیاں نے ان شاء اللہ امپلیمنٹ کی اور مونگ تاسو کو اساتذہ دا ٹول ٹرائبل اسٹوڈنٹان تھا دا یو قسم اسلام اور کو وفاس کو کس قسم دا سے مسئلہ ہوتا دا ایڈمیشن ہوا پو یا پکم جے کی ریفیس نہ بیس آگے مونگ دا کمیٹے سرا مونگ کے سرا خام خا رابطہ ہو کی
کلیچی مشال ریڈیو دا حکومت دا دی اقدام پا حوالہ دا قبائلی چارو تزیہ کار او استاد محیم وزیر نو پختل نو حق دا ډیر ګټور ګام وګرځولو او وی
یو خو د وزیرستان خلک چې کم دي هغه نیم په نیمه خلا په وزیرستان کې پاتې دي او نیم چې کم دلته راغلي دي هغه هم به کوره به دره دي. نو دوی د پاره د علامه اقبال اوپن یونیورسټي دا موجوده اقدام چې کم دي دا به د دوی په تعلیمي ستونزو کې یقینا ډیر کمواله راولي او زما خواهش ده چې د دې یونیورسټي په رنګ د ملک د نورو یونیورسټي یا نورو مختلف ادارې دا رنګ تعلیمی اقدامات کی دوی دپاره سہولتونه ورکی. نو دا بده شمالی وزیرستان پر اتلو کی باندې انتهایی اغیزا ولاری.
د سینټر عبدالنبی بنگش په خبره چې دا وخت د قبایلی سیمو ماجمانو ته د تعلیم ډیر زیات ضرورت ته او دوی هڅه کوي چې ډیر زر په فاټا یونیورسټي کار پیل کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تان دې هلې،
تاند هیلې د مشال او نيز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ په کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ په کم 2 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی اعلان خبرونه به یو واره بیا له انیس اجمل نو ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې د پارلیمان او د آئین په بلدستۍ به سمجھوتا نه کوي. نوموړي نن د قومي سمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومتونه ځي راځي خو باید جمهوري نظام پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه دوام لري. په ډېره اسماعیل خان کې پولیس چارواکي دعوه کوي چې نن یې په یوې ځوابي کاروایۍ کې د طالبانو یو قومندان وشړې. د پولیس چارواکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا طالب قومندان ولید اکبر نومېده. طالبانو په ډېره سنې دی ویلې. د افغانستان په ننګرهار کې نن چاودنه شوې چې پکې وو تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومنداري مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشایکوال مشال ریډیو ته وویل نن د بهسود ولسوالۍ اړوند خیالي کلا سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې وو عام کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د وای چې د چاودنه د دوی ملګرو په پولیسو کړې وه چې لامل یې اته پولیس جوړ شوي دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په ویستلو مجبوره کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا په پېښور کې نن لیډي هیلتھ ورکرز او د روغتیا محکمې کارکوونکو د احتجاجي لاریون پر مهال ویلي دي که د حکومت لخوا ورته په وخت تنخواګانې ورنه کړل شي نو دوی به په ټوله صوبه کې احتجاج وکړي. د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر بیان ایم ایل فیضی وایي چې ولسمشر کرزي به په راتلونکي اونۍ کې د برطانیې د ویلز د نیټو په غونډه کې ګډون نه کوي. د ایم ایل فیضی په وینا د دې لامل د امریکا سره د ولسمشر کرزي اختلافات دي. سپینې ماڼۍ د هغه امریکایي د مړینې خبره منلې چې ویل کېږي په شام کې د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې تر څنګ جنګ د تیرورس لړپړ. امریکایي چارواکو ویلي چې ډوګلاس مک آتر مکین د اسلامي دولت ډلې لپاره جنګېده. او د امریکا د دفاع وزیر وایي د امریکا سربیره او نور هیوادونه د عراق په شمال کې له کوردي ملیشو سره په فوري توګه د وسلو او سامان د ضروري مرستو ورکولو ژمنه کړې ده.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکارې رابعه اکرم خان نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جمهور رسپانه خپل ادارې کې لیکي د رای اختلاف، احتجاج، هړتال، جلسې، جلوسونه او درنې د جمهوری ټولنو برخه ده، خو په دې کې شرط دا دی چې د ځینې قوانینو او اخلاقي ضابطو پاسداري وکړی شي. ادارې لیکي روان درنو له وجې په معیشت ډېر منفي اثرات پرېوتي دي. د روپۍ په قدر کې کمی راغلی دی. د ماهرینو مطابق په بهرنیو قرضو کې 180 ارب روپو اضافه شوې ده او ملکي معیشت ته د 8 ارب روپو نقصان رسېدلی دی. ادارې زیاتوي د چین او سریلنکا د حکومتي شرانو او د ایم ایف د وف دورې هم د درنو له وجې منسوخ شوې دي. داسې اطلاعات هم دي چې یورپی یونین پاکستان ته کمه جی ایس پی پلس درجه ورکړې وه، هغه هم خطره کې ده. ادارې لیکي احتجاج کوونکي یو پارټۍ لیډر د اعلانونو نه داسې لیکي چې ریاست او حکومت یو دی، دبا په وزیر اعظم اچول غواړي خو د دوی د اعلانونو په ضد کې ریاست دی. ادارې اخیر کې لیکي ملک دا وخت د ترهګرۍ، مشرقي او مغربي سرحدونو باندې غیر معمولي دبا او د شدید معاشي بحران ښکار دی. حکومت او مخالفه ډلو له پکار ده چې زر تر زره دا مسلې هواری کړي او کام د بې یقیني حالت نه روباسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صوبایي حکومت عدم دلچسپۍ او غفلت له وجې خیبر پښتونخوا کې د تور زیړي نوي مریضانو لپاره د 13-15 میاشتو په هسپتالونو کې د انجکشنو فراهمي ممکنه نه ده جوړه شوې او پخواني مریضانو لپاره موجوده دوایانې په ختمېدو دي. ادارې لیکي موږ ګړو چې په صوبه کې د صحت وزیرانو بدلېدل هم د دې یو وجه کېدای شي، خو وزیر که بدل شوی دی نو سرکاري نظام خو هم هغسې دی. دا د موجوده عملي ذمېواري وه چې په دې لړ کې په وخت کاروایي کړې وي. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په ترجیحاتو کې سره فهرست د علاج معالجې ښه سهولتونه ورکول دي، خو د 13-15 کالو راهیسې جاري یو پروګرام لپاره حکومت لا تر اوسه فنډ نه دی مختص کړی. ادارې اخیر کې لیکي امید پکار دی چې په دې لړ کې به حکومت په هنګامي بنیادونو د فنډس په فراهمۍ توجه ورکوي او د تور زیړي د علاج دا پروګرام به جاري ساتلو کې حکومت خپلې ذمېواري پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پدې هیواد کې د پیدایشي وی سیاسي کړکې چې امریکایي نیویورک ټایمز رسپانے بیا افغانستان ته د ورپی خوامنیتی او سیاسي مسلو په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی له هارون بچا ناورو.
د ایکسپریس ٹریبیون رسپانے په لیکنه کې ویل شوی په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجونه په داسې محال پیل شوی چې د هیواد او حکومت یې له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي. دغه تیرې څو ورځې داسې انګیرل کېده چې ګنې په پاکستان کې د راغلي سیاسي بحران کوم حل به را و نه وځي. خو بیا د حکومت لخوا د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د خبرو لپاره د کمیټې جوړېدل او دغه ګوندونو د مشرانو لخوا ورسره خبرو ته ځلخه کول د دې سبب شول چې د بحران د لمنځه وړل کېدو یو څه تمه پیدا شي. خو لیکنه زیاتوي بیا هم د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ د مسلو د حل لپاره هیله مندي د وخت نه مخکې خبره ده. بلخوا د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه کې راغلي افغانستان په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي له سختو امنیتي او سیاسي مسلو سره مخامخ دی. د لیکنې تر مخه که افغان سیاستوال په کابل کې د یو نوي ولسمشر پر جوړولو نه بریالي کیږي نو د نړیوالو لپاره به ګرانه شي چې له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. امریکا د افغانستان د ولسمشرې دوه مخکښو کاندیدانو ته یو طرحه وړاندې کړې چې په ترڅ کې دوی وکولی شي د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. امریکا غواړي په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه په خډول پر مخ لاړ شي ترڅو دوی وکول شي د روان کال تر پایا په دغه هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر لسو زرو ته راټیټ کړي. امریکا دغه راز په پام کې لري چې د راتلونکي 2015 کال تر پایا دغه شمیر 15000 کړي او تر هغه وروسته لا نور کم کړي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لانجې د حل یوازینۍ لار دا ده چې دواړه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش له پروسې سره همکاري وکړي او پایلې یې په روڼ تندي ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو وایي نوموړي به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره د شخړې د هواري لپاره د بیړني ډزبندۍ په یو پلان کار وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په مینسک کې د یوکرین ولسمشر سره مخامخ خبرې مثبتې بللې دي. په اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورت مهم ټکی اجملان وړاندې کوي.
د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشینکو د سې شنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره دوه ساعته مخامخ خبرې ډېرې سختې او پیچلې وبللې. خو ویل چې له استثنا پرته ټول خواو د کیف د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ. نو مولي خبري اعلان ته ویل چې له بیلتون غوښتونکو سره به د اوربند یو پلان هر څومره زر شي ممکنه وي برابر کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د خبرې اترې مثبتې وبللې او ویل د اوربند هر ډول پلان د کیف او یاغیانو کورنۍ مسله ده. پوتین وایي موږ نشو کولای موږ د روسیې په توګه د کیف لوهانسک او ډونسک ترمنځ د اوربند په اړه د هیڅ ډول شرایطو په اړه خبرې نشو کولای. دا زموږ مسله نه بلکې د اوکراین کورنۍ مسله ده. موږ یوازې د خبرو اترو پر مهال د باور د فضا پر رامنځته کولو کې همکاري کولای شو چې زما په فکر ډېره مهمه ده او موږ یې په اړه خبرې کړي. لویدیځ پر روسیې تور پورې کوي چې یاغیانو ته وسلې ورکوي خو مسکو دا تورونه رد کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراینیز واکونو او روسپلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې د اوکراین په ختیځ ډونیتسک او لوهانسک ښارونو کې تر 2000 زیات کسان وشل شوي. پوتین هم داراز وویل چې پوروشینکو سره په دې هم سلاح شوی چې اوکراین ته د روسیې د ګازو پر صادراتو به هم خبرې اترې کوي. د پوتین په وینا دا ستونزمنه موضوع ده او په ټپه درېدلې حالت ته رسېدلې خو موږ لا هم باید پرې خبرې وکړو. پوروشینکو وویل د انرژۍ په اړه خبرې چې اروپایي ټولنه به هم پکې ښکېله وي د سپتمبر په 6 نیټه پلان شوي دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه روسیا اوکراین او اروپایي ټولنه په دې سلاح شوې دي چې د اروپایي ټولنې سره د اوکراین د همکارۍ د تړون په اړه د مسکو اندېښنې لرې کړي. نوموړي ګواښ وکړ که اندېښنې لرې نه شي مسکو به اړ شي چې په وړاندې تدابیر ونیسي. د اوکراین ولسمشر ویلي دواړه خواوې پر دې هم سلاح شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پولې د کنټرول په اړه د دواړو هیوادونو د پوځونو د لویو درستیزانو په شمول سلا مشورې کوي. په امنس کې دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې کیف وایي لس روسي سرتیري نیولي چې له روسیې څخه اوکراین ته وختي وو. په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د جون په میاشت کې په فنلند کې د اوکراین په اړه پټې خبرې اترې کړې. د دې وزارت یو ویاند ویلي دي چې د دې غونډې په تنظیم کې همکاري کړې خو د نورو جزئیات ورکولو نه یې ډډه کړې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اکونومیست مجلې افغانستان کې د نیټو پوځیانو امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد په اړه مقاله کې لیکلي چې دغه پوځي افسر په یاد هیواد کې د یو ډیپلوماټ یا سفارتکار په شان کار کوي. د لیکوال په خبره ډنفورد د خپل کار پر مهال د افغانانو رواجونو او د هغوی سره د ناستې او خبرو پر مهال ځینې کلتوري محدودیتونه په پام کې ساتي چې له وجې افغانان هغه خوښوي. د دې مقالې غټې برخې له بشیر ګواښناورو.
د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې راغلي چې افغانستان کې د ناټو پوځیانو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډنفورد چې کله هم د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات لپاره ورځي نو خپلې پوځي جامې لري او د سفارتکارانو په شان سوټ واغوندي. لیکوال د نوموړي له خولې لیکلي چې کله د خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي نو پوځي جامې په تن نه وي. جنرال ډنفورد زیاته کړې چې څنګه اوباما یو منتخب ولسمشر دی همدغه سي حامد کرزی هم دی نو ځکه د احترام په ډول په ولسی جامو کې د هغه سره ناشته کوي. دا کار د افغانانو خوښ دی. اکونومیست مجلې لیکلي چې د ولسمشر کرزی او جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ په ځینو نورو مهمو مسلو هم وخت په وخت مذاکرات کېدل. په دې کې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړونونه او افغانانو ته د باګرام جیل د ادارې چارې سپارل شامل دي. د لیکوال په خبره ولسمشر کرزی وکړې شول د مذاکراتو د برالۍ خوا په هیڅ راووزی ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لدی وجید امنیتی تړون کې دل وزنډل چې د خاغلی کرزی غوښتنې ونه منل شوې. همداراز د باګرام زندان د چارو تر سمبالولو وروسته افغان چارواکو ځینې داسې قیدیان خوش کړل چې امریکایي پرې خودل خطرناک ګڼل. خو جنرال ډنفورد وایي چې د افغان چارواکو سره پر ځینو مسلو سر خوګول نه و پکار ځکه چې داغه په خبره د افغانستان سره د اوږد وخت لپاره خې اړیکې غوښتلې چې د افغانانو او امریکایانو په ګټه دي. د اکونومیست مجلې په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې اوس افغانستان کې د ترهګرو په مقابل کې افغان ځواکونه د جګړې مشرکې نو ځکه د دوی د ځواکونو مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. په دې مقاله کې د جنرال ډنفورد له خولې لیکل شوی چې د هغه ټول پام اوس دې ته دی چې د افغان ځواکونو سره د روزنې او وسایلو په برخه کې دومره مرسته وشي چې هم یې د جګړې په مهال مرګ ژوبله کم شي او هم د راتلونکي لپاره په خپلو پښو ودرېږي.
دا وو بشیر ګواخ. فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي بخنه غواړم د نیویورک ټایمز او رسپانې په مقاله کې راغلي پاکستان کې وسلوال طالبان په اتیرو دریو میاشتو کې دوه واره د تقسیم سره مخ شوي چې پکې په دې وروستو کې د وسلوالو ځینې مشرانو په عراق او شام کې دولت اسلامي نومې وسلوالې ډلې ته په کتو سره یو نوی وسلواله ډله جوړه کړې ده. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې حقله وسلوالو یوه ویډیو جاری کړې چې وایي د جماعت احرار په نوم د نوې ډله کې بعد طالبانو ناراضه ګروپونه شامل وي. خو د وسلوالو ډلو په اړه معلومات لرونکي ماهرین وایي په دې نوې ډله بعد عمر خالد خراسانی ډېر نفوذ وي. نوموړی چې په مومند جنسۍ کې د وسلوالو مشري کوي د القاعده سره مضبوط تعلقات لري. د عمر خالد په اړه ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې ناکامه کولو لپاره یې بمی بریدونه ترسره کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې په طالبانو کې نوې ډله جوړېدل د وسلوالو لپاره لوی زیان دی. په دغه جاري کړې شوې ویډیو کې عمر خالد منلي چې وسلوال په خپل منځي جګړو کې اخته شوی وو او د دې لوجې په تنظیم بد اثرات غورځېدلې دي. د نوې ډلې ته په رسمي توګه تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار نوم ورکړل شوی دی او د دې ډلې نوې ویان احسان الله احسان وای چې اصل تحریک طالبان به دا ډله وي او د مولانا فضل الله د امر لاندې به نوي. بلخوا ویل کېږي چې دا نوې ډله به د مولانا فضل الله لپاره یو لوی چیلنج وي. ورځپاڼه د کارپوهانو د خولې لیکي چې عمر خالد خراسانی دا ګام په شام او عراق کې د دولت اسلامي په نوم نوې وسلوالې ډلې ته په کتو سره پورته کړی دی. په اسلام آباد کې د امن لپاره د مطالعاتي ادارې مشر محمد عامر رانا نیویارک ټایمز ته ویلي عمر خالد داسې محسوسوي چې مولانا فضل الله محدود سوچ لري، یعنی یوازې په قبایلي سیمو کې خپل کنټرول غواړي، خو عمر خالد یو لوی تحریک پورته کول غواړي چې په ټوله سیمه یې کنټرول وي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي چې عمر خالد خراسانی د القاعده سره ښه تعلقات ساتل غواړي او داسې ښکاري چې د نوې ډلې جماعت احرار مشري هم له دې وجې مولانا قاسم خراسانی ته ورکړي ځکه چې یاد ډله د دولت اسلامي سره مشابهت لري او دغه ډلې سره د القاعده تعلقات ښه ندي، نو په وخت د ضرورت عمر خالد د دې نوې ډلې نه ځان جدا ساتلی شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستانی لیکوال رضا رومی په انګریزي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې پر پاکستانی میډیا لیکنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د تحریک انصاف او طاهر القادری احتجاج ته دومره ارزښت ورکړل شو چې له وجې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو او ځینې نورې مهمو پیښو په رسنیو کې د اړتیا وړ ځای ونموندلو. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
پاکستانی لیکوال رضا رومی د ایکسپریس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي چې د دې هیواد میډیا په 2008 کال کې د جمهوریت او انصاف په حق کې فعال رول ولوبولی، خو همدغه میډیا په 2014 کال کې بلار ښکاری. نوموړي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او طاهر القادری د احتجاجونو په اړه د یو چا د خبري حواله ورکړې چې ویلي وو که چېرته له دغو دواړو سیاستدانانو څخه د میډیا کیمرې لرې کړل سي نو د دوی ټول احتجاج به په سند لاهو سي. د وای شاوخوا 50 چینلونو د طاهر القادری او عمران خان احتجاجونه ښکاره کړل او داسې تاثیر ورکړې چې ګواکې بس نور بدلون راغلی دی. د رضا رومی په وینا د میډیا رول ته په کتو سره د پاکستان یو مشهور خبریال نصرت جاوید دې ویلو ته مجبور سو چې د ځینې ملګري پر ټي وي ناست مارشلا ته بلنه ورکوي او د دوی د دې حرکت لوجي ځان ته په صحافي ویلو شرمېږي. رضا رومی د میډیا پر مالکانو او مدیرانو هم نیوکه کوي چې د په خبره تر اوسه داسې واضحه او عملي کېدونکي قواعد او ضوابط جوړ نه کړل چې له مخې خبریالان په مسلکي توګه او د صحافت په اخلاقي چوکاټ کې دننه کار وکړای شي. لیکوال په پای کې وایي چې آزاد میډیا یوازې په جمهوریت کې وده موندلای شي. د طاهر القادری او عمران خان اداسو بدلونونو او انقلابونو ته په اشاره سره لیکوال وایي د دغو دواړو سیاستدارانو لخوا ورکلسو ماډلونو کې به لومړی گزار د میډیا پر آزادۍ کېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته وګورئ. د افغانستان ولسمشر په راتلونکو نه د نیټو په غونډه کې برخه ناخلي. د ولسمشر د ویان په وینا جمهور رئیس د غونډې ته ځکه ندی چې د 2014 کال تر پای د بارنو ځواکونو لوتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو پر سر له واشنگتن سره ځینې مخالفتونه لري. په دې هکله نور جزئیات له ملالې بشیر نورو.
په ویلز کې د سپتمبر په 4مه او 5مه نیټه د ناټو هیوادونو غونډه کیږي. په دې غونډه کې به تعین شي چې په راتلونکي کې به افغان امنیتي ځواکونه څومره مرستې ترلاسه کوي. د ناټو هیوادونه غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل یو شمیر پوځیان پریږدي، خو د دې کار لپاره د کابل د حکومت اجازه ته اړتیا لري چې ولسمشر کرزي ځینې ډډه کړې ده. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په حق له ولسمشر د نظر او درېز لکبله د ویلز تنځي د د پشرتونو کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. د زیات کړه چې شاغلی کرزی د ناټو هیوادونو د غونډې بلنې ته په جواب کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به یا د هیواد راتلونکي ولسمشر او یا د اوسنی حکومت یو چارواکي برخه واخلي. له واشنگتن سره د ولسمشر کرزی اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي. شاغلی کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیکولو څخه ډډه وکړه او بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورنکړه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د دې کار لپاره ځینې شرطونه درلودل. په دې شرطونو کې د افغانانو پر کورونو د نظامی عملیاتو بندول، له طالبانو سره روغه جوړه کول او په ګوانتانامو زندان کې بندي افغانانو را خوشی کول شامل دي. د شاغلی کرزی له خوا د دې تړون د نه لاسلیکولو پریکړې ځینې افغانان د افغانستان د راتلونکو په اړه اندیشمن کړي دي. دا ځکه چې همدا شان یو بل تړون له ناټو ځواکونو سره به لاسلیک پاته دي او له همدې کبله ممکن دروان کال تر پای ټول ځواکونه له افغانستانه وو وزي د افغانستان 3,50,000 امنیتی ځواکونه اوس مهال د 6 میلیارډ ډالر په لګښت فعالیت کوي چې زیاته برخه د بهرنیو هیوادونو په مالی مرسته پوره کیږي. که بهرنی ځواکونه له افغانستان وزي د مرستندوی هیوادونو لخوا د مالی مرستو ژمنی به هم شایي عملي نسي. د افغانستان د ولسمشری دواړو کاندیدانو د جون لټاکنو وروسته ویلي دي چې کبریالي سي امنیتی تړون بلاسلیک کړي، خو دوی د ټاکنو د نتایجو پر سر پلانجه اخته دي او د نوي ولسمشر ټاکل به څو اونۍ نور وخت واخلي. په کابل کې چارواکو ویلي دي چې کېدای سي د دفاع وزیر د ناټو هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي، خو د افغانستان حکومت د دې خبرې تایید نه دی کړی.
صبح کے
دیکھ پراؤن کی د پختنو خزو دجبن حال در کم
پوری
کا نوار داری شبہ کے بند نانوا کو لچانے کی
د هر شروع پورس پو کم 11 بجے او د هر زیارت پورس پو کم 2 بجے. لما فرخنده اسد سرا
دا مشال ریډیو دا. د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې انومانده کمیټه پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له یادې سیمې به کور کړل شو 250,000 کورنو ته ورکړل شوي سیم کارډونه تر دې دمه نه دي فعال کړل شوي، چې له وجې دغه خلک د حکومتي او نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کمیټې غړو د ډکه ورکړه چې که حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزو هواري ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دوی به په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری تر هغې غټې احتجاجي مظاهره وکړي. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
د خبری کانفرنس پر مهال د شمالی وزیرستان د کډوالو د قومی کمیټې مشر نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت پاکستان اف ڈی ایم پی ڈی ایم نه پر زور مطالبه کوي چې تاسو د سکول نه کډ خلکو باسي د دې لپاره متبادل تنظیم وکړئ. نو انا د خلک د سکول نه وځي. بل خبره دغه چې زمونږ 92,000 خاندانونه د شمالی وزیرستان نه متاثر شوي دي، دلته کې راغلي دي په هغه کې 25,000 خاندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي، هغه ته نه راشن ملوي
په خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اسلام آباد کې پروان کړکېش هم ډېری سختي نیوکې وکړې او وی ویل چې حکومت او میډیا ټوله توجه د اسلام آباد لنګ مارچونو ته ورکړې ده او کچېری حکومت د دوی ستونزې حل نکړې نو د شمالي وزیرستان کډوال به هم په اسلام آباد کې په احتجاج مجبور شي. د لړکی د کډوالو د کمیټې صدر نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل
چې د اپریشن کوم مقاصد وی د دې درنې په واجه باندې حق مقاصد اوس نشي حاصلې د رزق چې کده بین الاقوامي میډیا دا که حکومي میډیا دا هغه توجه هغه طرف ته واوښتله. کچرته حکومت پاکستان زمونږ د دې مسایل ته چې مونږ نن پر کانفرنس کې وکړې بیا مظاهره مونږ کړې دي که زر نظر د دې طرف ته توجه ورنه کړې شي ان شاء الله مونږ په اسلام آباد کې د قادری صاحب چې کومه درناده یا د عمران خان کومه درناده د دې نه به ان شاء الله پر زور مظاهره کوو.
د شمالي وزیرستان یو بل تن نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت دا اجازه نه ورکوي چې په بنو یا نورو سیمو کې د هغوی مړ شوي کسان شمالي وزیرستان ته یوسي او په خپلو ادیرو کې خاورو ته وسپاري.
چې کومه ملک شه د بل ملک مړی وشي کنه هغه چې کومه د خپل علاقه ته وري اجازه ورکوي. د میز لا شونه په بنو شه یا په لکی مروه شه په مختلف ډیستریکټ شوی کنه هغه د پوره مشته او پر اجازه نه ملوي. جو نه په قبرستان کې څوک اجازه ترکوي ویل چې هغه علاقه کموي نو مونږ چاته سوال وکړو چاته ورشو کنه.
د شمالي وزیرستان کډوالو له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې زر تر زره دي د شمالي وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي او دوی دي خپل خپل سیمو ته ولېږدول شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن. دا کبالی سیمو الکانو جینکو په خبر کې د خپل تعلیمي ستونزو او د غوښتنو په لړ کې خبري غونډه وکړه. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره شوي د مالی مرستو لوازونه دې تر سره کړي او کبایلو کې اړنګې شوي تعلیمي ادارې دې واپس جوړ کړل شي. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان تفصیل لري.
پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې ورسو مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سمو د زده کوونکو د تنظیم یو مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره تعلیمي ادارې په چودنو او پوځي عملیاتو کې ړنګې کړې شوي دي او ډېرو کې امنیتي اهلکار اوس هم موجود دي، خو بیا هم دوی سبقونه وایي. خو له حکومت د دې ستونزو ته پاملرنه نه کوي او چې کومې سکالرشپ یا وظیفې دوی ته ملاویږي هغه هم دوی ته نه ورکړل کیږي.
فاټا سټوډنټس په دې مشکلاتو په دې جنگ کې هغه تعلیم حاصلوي، نو هغه ته هم حکومت په زور خنډونه اچي. موږ سره کوم سلوک شروع دی مونگ دا بل ستا مجبور ای، یعنی مونگ تا پلاس کے ٹوپک رکھائی دے دی ملک مستقبل پا مونگ باندے پخپلا خراب ای. مونگ غواڑو دا کم جنگی ماحول دا ختم کوئی، مونگ تا پا فاٹا پا ڈومیسائل بانے ایڈمیشن مونگ تا نمیلاوے گی. مونگ تا دری سیٹونا پا ہر گورنمنٹ کالیج کی خیدی، پی خور یونیورسٹیانو خبرو کم آگا کے ہم دو دو سیٹونا دی دا ہر ایجنسے، پا دو سیٹونا بانے سکی گیش.
دا خیبر ایجنسی سر تعلق درون کی زارا زمان وائی چی دا وزیر اعظم لخوا اعلان کلی شوی دا وظیفی یا سکالرشپی هم یوازی حقی کسانو تا ورکڑ کی گی چی دا چا پی جنگلو یا مخ مروت وی او هغه کې هم دا میرټ خیال نه ساتل کیږي.
تاسو د خلکو د سکالرشپ میلاو شو چې هیڅ حق یې نشته. یو درې جنې کې نورې مولې دی او فاینانس یې ډېر ډیسټرب دی، او یو تاغه میلاو نشو سکالرشپ. مونږ ایجنسی نه چې راتلو غواړم، مونږ تقریبا 35 کسان یو او هغه کې صرف سراغله، باقي 34 کسان یې پاتې شولې. ته شو جنې هم دا وای جنې چې مخې فاټا سټوډنټس پر هیڅ نشته.
خو له پدې لکه چې کله په فاټا سیکټر کې د وظیفو یا سکالرشپ لپاره اسیسټنټ ډایرکټر جاوید نو پختل د هغه وینا وا چې دغه سکالرشپ یا وظیفه ټول زده کوونکو ته په میرټ ملاویږي. خولې د دغه د ورکونې چې کوم عمل دی هغه کله کله وخت واخلي، نو ځکه دغه زده کوونکي بیا ګیله کوي.
خبر ہے پیسے خدائی سے ملے گی اسکالرشپ کو ملاؤ سی ادوی وقت نشی ملاؤ یا لگ ڈیلے سی پکے وجہ دوی چاہ ریلیز مسئلہ بھی کہنا فائنانس ڈویژن سر ادم فاٹا سیکٹریٹ تا ہو ریلیز کی گی دا فیڈرل گورنمنٹ نا فاٹا سیکٹریٹ کیس ٹیک اپ کی دا فیڈرل گورنمنٹ سر نو فیڈرل گورنمنٹ چکل ریلیز کری فاٹا سیکٹریٹ تا بیا منگتا رہ جی منگی بیا پولیٹیکل تا ولے گو چونکہ دا پروسیجر دے کہنا دا پروسیجر کے لگ ڈیلے سی
تر دا کون کو دا گورنر خیبر پختونخوا نا وقت نو کلا چ پقبالی سمو کری دز کونکو ستونزو ته پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا کچره د فاټا د زده کوونکو تعلیمي ستونزو هوار نشوي نو د امن او امان وضع به په راتلونکي کې نور هم خراب شي. دی وایي چې یوازې د تعلیم په وجه دوی په خپل سیمه کې امن راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
دا مشال ریډیو ته د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو بیا لند خبرونه له انیس اجمل نور.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د پارلیمان ادائین په بل دسته به سمجھتا نه کوي. نوموړي نن د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومتونه ځي او راځي خو باید جمهوري نظام پر ځای وساتل شي. په ډېره اسماعیل خان کې پولیس چارواکي ادا کوي چې نن یې په یو ځوابي کاروایۍ کې د طالبانو یو قومندان وژلې دي. پولیس چارواکو له مشال ریډیو سره نن د خبرو پر مهال وویل چې دا طالب قومندان ولید اکبر نومېده. طالبانو په دې اړه سنې دي ویلي. د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټه د پاکستان ټولو پوهنتونونو تاویلی دی چې د شمالي وزیرستان ستکونکو ته د وړیا تعلیم اسانتیاوي ورکړل شي. د اعلان تیر ورځ په اسلام آباد کې د سینیټر عبدالنبی بنگش په مشرۍ کې په یو غونډه کې وشو. د افغانستان په ننګرهار کې نن چاودنه شوي چې پکې اوه تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لیډیو ته ویلي نن د بهسودو ولسوالۍ اړوند خیالي کلا سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې وو عام وګړي ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په ویستلو مجبوره کړي نو په احتجاج به لاس پوري کوي. بلخوا په پېښور کې نن د روغتیا کارکوونکو د یو احتجاجي لاریون پر مهال ویلي دي که د حکومت لخوا ورته په وخت تنخواګانې ورنه کړل شي نو دوی به په ټوله صوبه کې احتجاج وکړي. د افغانستان ولسمشر ویاند ایم ایل فیضی وایي چې ولسمشر کرزی به په راتلونکي اونۍ کې د برطانیې د ویلز د نیټو په غونډه کې ګډون نه کوي. د ایم ایل فیضی په وینا د دې لامل د امریکا سره د ولسمشر کرزی اختلافات دي. سپینې ماڼۍ د هغه امریکایي د مړینې خبره منلې چې ویل کېږي په شام کې د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې تر څنګ جنګېده. دغه تن ډګلاس مک آتر مکین نومېږي. د امریکا د دفاع وزیر وای د امریکا سربیره وو نور هوادونو د عراق په شمال کې لکوردی ملیشو سره په فوري توګه د وسلو او سامان د سړي مرستو ورکولو تشمه نه کړی. دا کوردی ملیشو سواک دا مهال د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره په جګړه بوخت دي.
لاند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. سبا له بعد نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه امیرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه پتی سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شي. دا الله پامان.